پټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو سټوډیو ته مو زه فریبا زاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې پاکستان په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. نو راپورونه هم لرو خو تر ارڅه دمخه اجملا د دې ساعت مهم خبرونه اوروي.
دا کندهار په ارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو وسوالو طالبانو بریدونه کړي چې چارواکي وایي زیان بیرته طالبانو ته اوخته. د غور ولایتي اداره وایي د دې ولایت د چارسدی ولسوال د سړک د غاړې په بومي چاودنه کې وژل شوی. ایران وایي د داعش یا اسلامي دولت تغلی په 2018 کال کې د دوو حملو په جرم په اعدام محکوم کړ. بشپړ خبرونه واورئ. دا کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې اتو وسلوالو تمرکز وبلا وختې. دا کندهار د امنیه کمانډانۍ ویان زیاد دورانه وایي یو شمیر طالب وسلوالو د ارغنداب ولسوالۍ اړوند خانه ګرداب سیمه کې پر امنیتي پوستو برید کړی چې پر مهال درې وسلوال وژل شوي او 15 وسلوال او یو سیمه ایز پولیس هم ټپیان شوي دي. دا دورانی په خبره پسې مکه د پولیسو د انجنیري ډلې لوري هغه دوه مینونه هم لمنځه وړل شوې چې د وسلوال لوري ځای پر ځای شوی و. اخوا په ارغستان ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوستو د طالب وسلوالو په بریدونو کې د چارواکو په وینا دوه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د کندهار د امنیه کمانډانۍ ویان زیاد دورانی وایي تېره شپه وسلوالو د ارغستان ولسوالۍ اړوند نرغل سیمه کې پر ځینو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې د په وینا په نتیجه کې دوه وسلوال وژل شوي دي او وایي چې ګڼ نور ټپیان دي. هغه وایي په دغه جګړه کې امنیتي ځواکونه د کوم زیان نه دی اوخته. وسوالو طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه کومه تفسیره نه ده کړې. د غور ولایتي اداروي د دې ولایت د چارسدی ولسوال د سړک د غاړې په بومي چاودنه کې وشل شوی. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی نن ویل د چارسدی ولسوال مرزا محمد ابراهیم خپل دفتر ته روانو چې موټرې په لاره کې پرماین برابر شوی. تر اوسه پورې د دولت کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا د غزنی د والی ویاند وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د پولیسو پر یو کاروان په حمله کې څلور پولیس وژلي او شپږ نور ژوبل دي. ایران وایي د داعش یا اسلامي دولت اته غړي په 2018 میلادي کال کې د دوو حملو په جرم په اعدام محکوم کړل. دا کسان د ایران پر پارلمان او په تهران کې د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله روح الله خمینی پر مقبرې د حملې په خاطر محکوم شوي وو. د ایران قضایي اداره وایي د اته تنه د هغه کسانو همکاران وو چې د 2018 کال خونړۍ حملې وکړې او د هغوی مالي او تسلیحاتي ملاتړ یې کوو. د ایران د قضایي ادارې خبري اژانس میزان نن همدارس د اعدام شوو کسانو نمونه سلیمان مظفری عصمت صوفي رحمان بهروز سید مجید مرتضوی سیروس عزیزی ایوب اسماعیلی خسرو رمضانی او عثمان بهروز خودلی. دانه د سرګند چې دا کسان کله اعدام شوی دي. د 2018 کال د جون په اومه د ایران پر پارلمان او د خمینی پر مقبره په حمله کې ولستنه وژل شو او تر سلبي اختصاصات نور ټپیان شول. د جرمني جګپوړو چارواکو د امریکا د متحده ایالاتو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو د سرمشریزي په درشل کې انتقاد کړی. ټرمپ ویلي چې پر جرمني او نورو اروپایي هیوادونو به فشار راولي تر څو د ناټو تړون ته خپلې پیسې ورکړي. جرمني چارواکو پرون خپل نرم انتقاد د یو لړ مرکو په ترڅ کې وکړ. یو ورځ مخکې تر دې ولسمشر ټرمپ ویلي و امریکایان په سادګۍ د جرمني د برخې او د ناټو د نورو دفاعي پراخ لګښتونه ورکوي. ټرمپ ویل چې جرمني غواړي امریکا د دغه هیواد د روسیې له پوځه وساتي، خو صدر اعظم مرکل بیا له روسیې سره د ګازو او تیلو د تړونونو له لارې په میلیاردونو ډالر هغوی ته سپاري. ټرمپ زیاته کړه چې واشنګټن په بهر کې د دفاع لپاره د خپل اقتصاد 4% پیسې ورکوي، خو جرمني 1.5% او د ناټو غوښتنه دا ده چې 2% ور وسپاري. یو شمېر جرمني وکیلانو او چارواکو د دې څرګندونو پر ځواب کې پر ټرمپ انتقادونه وکړل او ځینو د ناټو په برخه کې د ټرمپ پر صداقت شک څرګند کړ. ټاکل شوی ده چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړه شي. د هالند د استخباراتو ادارې د ایران د سفارت دوه کارکونکي شړلې. د هالند د استخباراتو ادارې پرون د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په هاګ ښار کې د ایران د سفارت دوه کارکونکي استل شوي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د هالند د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له خبرو ډډه کړې، خو یو لوړ رتبه ایراني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دښمن له لورې داسې ټول حرکتونه زموږ د دښمن د مضرانه هڅو برخه ده چې د اټومي موافقې د تخریب لپاره یې کوي. د ایران او پنځو قدرتونو چې په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړه، د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې سره وکتل. له موافقې د امریکا د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته نورو غړو هیوادونو د موافقې د خوندي ساتلو هڅې پیل کړې دي. اخوا د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیوال سازمان وایي دمشق ته نږدې په دوما سیمه کې په حمله کې چې د اپریل په 1 نیټه وشوه د کلورینو له ګازه کار اخیستل شوی، خو داسې مواد نه دي پکې موندل شوي چې د اعصابو د فلج یا تخریب سبب شي. د دې سازمان لخوا پرون وویل شول چې څېړونکو ډلو یې دوما ته د تحقیق لپاره تللې وي، د داسې کیمیاوي موادو نښې موندلې چې کلورین پکې ګډ و. د دې ادارې په وینا څېړونکو د بشر الاسد د رژیم د مخالفو ډلو په تر ولکه لاندې سیمه دوما کې لږ تر لګسل نښې د څېړنې لپاره اخیستې وي. کلورین چې په صنعتي فابریکو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي، د کیمیاوي وسلو په لیست کې نه دي شامل شوي، خو د نړیوالو قوانینو پر اساس له دې ګازه کار اخیستل منع دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. تفصیل زموږ پر وېبپاڼه هم کتلای سي، پته مو د ازادي راډیو .com. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس د وخت را رسېدلی چې پاکستان پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری
هیله مندي دا ده چې پاکستان په مثابه د یو ښه ګامو د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او عملي اجراءات هم وکړي.
بلخوا په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه جوړېدونکې غونډه به د سولې پر هڅو څومره اغیز وکړي؟ یو سیاسي شنونکی وایي
وس مذهبي صبغه د دې جګړې چې دغه نور لمنځه تللې ده، او دغه غونډه چې وس په سعودي عربستان کې جوړېږي، زه فکر کوم چې دا به د طالبانو د جګړې مذهبي اړخ له چیلنج سره مخ شي، هغه به چیلنج کړي.
د نور راپورونو تر څنګ د نن ورځې د خبرونې دوهمه برخه د زهرو کاروان په نومونیز پروګرام ته ځانګړې شوې ده. اورېدو ته بلنه درکوم. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس د وخت را رسېدلی دی چې پاکستان پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هیلې زیاتې شوې دي، او په دې برخه کې د پاکستان رښتینې همکاري مهمه ده. په همدې وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې پر پاکستان وروستیو فشارونو ته په کتو دغه هیواد اړ دی چې د افغانستان سره د سولې پر موضوع هم په موضوع کې همکاري وکړي. نور وصل وسال راکوي چې هم د اوس را سره د کابل سټوډیو څخه په ټلیفون وصل دی. استاد صاحب، خبرونه تر شرق لی د افغانستان د سولې د عالي شورا د دې هیله مندۍ په اړه نور جزئیات د اوریدونکو سره شریک کړئ.
درځه تمن فریباجان تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، په داسال کې چې په افغانستان کې د سولې په اړه تر بل هر وخت هڅې زیاتې شوې، د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستان غوړي چې په دې برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان په طالبانو د خپل نفوذ لاره کول شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبوي. نو موږ وایي د افغانستان سولې د پاکستان او ټولې نړی په ګټه ده.
هو، هیله مندي دا ده چې پاکستان په مسابه دی یو ښه ګام وانتي افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او عملي اجراءات هم وکړي، ځکه چې موږ غواړو پاکستان د افغانستان د سولې پروسې سره همکار اوسي، خو تر اوسه هم داسې عملي ګامونه نه دي اوچت کړي. خو موږ هیله من یو، هغوی وعده کړې ده، هغوی موافقه کړې ده. خو مهم دا ده چې د سولې په پروسه کې پاکستان با صداقت او با حسنیت عملی گامونه اوچت کرده ان شاء الله.
د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان همکاري په داسې حال کې مهمه ګڼل کیږي چې دغه هیواد له نړیوالو فشارونو سره مخ دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ ویلي چې پاکستان په خپله خاوره کې د فعالو تورستي ډلو په وړاندې عملي اقدامات نه دي کړي. د سویلي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز یو ځل بیا پاکستان د خپلو ژمنو په نه عملي کولو تورن کړی دی. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې یوازې اسلام آباد د دې مسؤل نه دی چې طالبان د خبرو اترو میز ته راکاږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د راتلونکي سه شنبې او چهار شنبې پورس د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د بېلابېلو اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو یوه لویه ناسته ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دغه ناسته د افغانستان په غوښتنه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سي په کوربتوب جوړیږي. بلخوا د سیاسي چارو کارپوه خوشحال خلیل وایي پاکستان د نړیوالو فشارونو ترڅنګ په کوردن نه هم له یو لړ فشارونو سره مخ دی او د افغانستان د سولې په بهیر کې پرته له مرستې بله لار نه لري.
خپله پاکستان کې جمهوري قوتونه سي دي، یعنی پوز نه علاوه هغه خلک هم پاکستان باندې فشار اچي چې باید دا سیاست نور هغه جنګي سیاست لري کې او ځکه نړۍ اقتصادي قوت رامنځته ده او باید اقتصادي طرحو افغانستان سره توافق ته ورسیږي. حداقل دغه یو خوشبیني سته او دا خوشبیني دینه نه ده چې مونږ غني وایو چې پاکستان په مونږ اسلام دي او یا مونږ سولې سره کومه کوي. دا د پاکستان مجبوریت ګرځېدلی او دغه مجبوریت لکه دوی ځان خلاصوي نو باید د جنګ او هغه د خشونت او د مداخله سیاستونه لاس واخلي.
پاکستان په تیر کې په کراتو د افغانستان د سولې په بهیر کې د همکاري ژمنې کړې خو د افغان چارواکو په خبره تر دې مهاله په دې برخه کې عملی اقدامات نه دي کړي. خو په پاکستان وروستیو فشارونو ته په کتو اوس داسې هیله پیدا شوې چې پاکستان ښایي د افغانستان د سولې له بهیر سره رښتینی همکاري وکړي. بلې فریبا جانې،
ډېره مننه کوم. وصل وصل دوستانو، د سولې د عالي شورا د وروستۍ هیلې داسې مال څرګندېږي چې خو ټاکل شوی دی چې د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د سعودي عربستان په جدې او مکې مکرمې ښارونو کې د اسلامي هیوادونو دیني عالمان د افغانستان د سولې او ثبات په لارو چارو خبرې وکړي. د همدې اونۍ د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو بیا په بروکسل کې د ناټو سرمشري سده چې په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم برخه اخلي. د غونډې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو د تونکي غفور احمد جاوید نظر اخیستی دی چې شغلی جاوید د مرکې په پایل کې د سعودي عربستان د غونډو په اړه ویل دي.
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې بد وخت نه روانه جګړې ته یو سبغه چې ورکول کېدل هغه د مذهبي اړخ او وسوال طالبانو دایدا کول چې مونږ دلته جنگیږو، مونږ ته دا جهاد او هغه د هغه د دې لامل شوی مونږ ترڅو په افغانستان کې وجنګیږو. پورسوي کې کله چې په انډونیزیا کې د دنیا عالمانو غونډه وشوله د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو ترمنځ، بیا په کابل کې درې زره علما وو. اوس مذهبي صبغه د دې جګړې چې دغه نور له منځه تللې ده او دغه غونډه چې اوس په سعودي عربستان کې د شپږ دېرش هیوادونو د دیني علماو او سازمانونو جوړېږي، دا به د افغانستان د علماو په فتوا او همدارنګه د اندونیزیا د علماو په هغې خبرپاڼه باندې مهر ولګي. نو زه فکر کوم چې دا به د طالبانو د جګړې مذهبي اړخ له چلنج سره مخ کړي، هغه به چلنج کړي.
جاوید صاحب، دلته طالبانو پرون یو اعلامیه خپره کړه، ویل چې په دې غونډه کې برخه نه اخلو. که چېرته طالبان د سعودي عربستان په غونډو کې چې په جدې او مکې مکرمې کې ترسره کیدونکي د برخه وانخلي، فکر نه کوي چې اهمیت به یو سره کم شي؟
زه فکر نه کوم چې اهمیت کم شي، ځکه دلته مهمه خبره باید دلته دا وشي د جدې په غونډه کې چې هغه هیوادونه چې د طالبانو ته ملاتړ ورکړي، خصوصا هغه اسلامي هیوادونه چې په راس کې پاکستان دی، په هغوی باندې باید فشار راشي. ځکه په روسیه کې مونږ د نتیجې ته ورسېدل چې طالبان دغه جګړه په خپل یا مثلا په قوت چې دوی وایي چې مونږ یې لرو او خپل مخته ورو، هغه څه نه ده. د طالبانو تر شا قوتونه دي، د طالبانو تر شا مثلا پاکستان په دې د اختر په درې ورځې مربند کې مونږ ته معلومه شو چې مثلا په دوی باندې فشار راوړلو یا په نور مسایلو کې یال د دوی شتون، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان کولای شي چې طالبان د جګړې له ډګر څخه د سیاست ډګر ته راوګرځي. نو د جدي غونډه که طالبان پکې شتون نه لري، بل برخه دا کېدلی شي چې په پاکستان فشار راوړي، ځکه په دې کې تر ټولو مهم عرب هیوادونه هم اشتراک کوي، هغه قطر د عرب امارات د کویت د خپل سعودي دی چې دا پاکستان سره ښې اړیکې لري او د پاکستان اقتصاد د همدې هیوادونو مرسو ډیره وخت د ستونزو په وخت کې ولاړ وي.
تاسو اسلامي هیوادو ته اشاره وکړه چې پر پاکستان ممکن فشار راولي. د بروکسل غونډې ته مخه کړو، تمه ده چې د بروکسل په غونډه کې عربي متحده امارات او قطر خپل مخکنی ژمنه تایید کړي چې افغانستان ته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ځواکونه واستوي. هغه غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
شبر سر د بروکسل غونډه ډیر زیات اهمیت لري. لومړی دا چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل شوي وو چې د بروکسل په سرمشري ده کې به افغانستان امنیتي ځواکونو ته د مالی ملاتړ فیصله کېږي تر 2040 کال پورې. یو دا مهمه مسله ده. بل دا چې د بروکسل غونډه په داسې وخت کې کېږي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره بیلابیلې هڅې شروع شوې دي. دریمه مهمه مسله د بروکسل غونډه کې چې خپله د دې د اجنډا موضوع د تروریزم سره مبارزه، نو د تروریزم سره مبارزه کې د بروکسل غونډې یو ښه چانس د افغانانو لپاره چې وکولی شي د په پاکستان د لا زیات فشار راوړلو لپاره له دې موقع نه استفاده وکړي. بله مهمه مسله د قطر او عرب امارات ده. د هغوی فوځیان چې راځي هغه موږ د ناتو سره یو قرارداد لرو د صوفا په نوم باندې، د هغې قرارداد په چوکاټ کې راځي. زه فکر کوم چې د اسلامي هیوادونو راګډول په دغه جګړه کې دا موږ ته ډېر ګټه ورتمامېږي. له یو خوانه به مذهبي اړخ د جګړې چې بیا تاکید کوم چیلنج شي، بل اړخ نه به په پاکستان باندې فشارونه لا ډېر زیات شي.
د بروکسل په غونډه کې لکه څنګه چې د ناتو د عمومي مشر مرستیال جیمز اپاتورای ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې مسله به مطرح شي او د ناتو مشران به د افغانستان له جمهور رئیس سره په دې برخه کې خبرې وکړي، فکر کوي چې د افغانستان د سولې په برخه کې نړیوال هم مرسته کولای شي؟
افغانستان د جګړې مسله چې دا نړیوال بود لري، هم سیمهیز بود لري، هم د اسلامي هیوادونو په کچه. همدا اوس تاسو وګورئ وسلوال طالبان ډېرې زیاتې مالي سرچینې چې په تېرو کلو کې د عرب امارات او سعودي او مثلا قطر او هلته مثلا د شیخانو نه ترلاسه کولې. ناتو کولای شي چې د دغې مالي سرچینو په وچولو کې چې دې مرسته وکړي. یا مثلا دوه مهمه مسله دا ده چې ناتو کولای شي په پاکستان باندې فشار راوړي.
د سیاسي چارو کارپوه غفور احمد جاوید و چې د سعودي عربستان او په بروکسل کې د ناتو د سرمشري زیفر اهمیت شخیده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو پر منځنۍ څپه 12.90 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی به له ناجي سپه څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د تخار یو شمیر بزګران شکایت لري چې د خپلو کرنیزو توکو د خرڅلو لپاره مناسب بازار نه لري. د دغو بزګرانو په وینا د مناسب بازار نشتون دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې ورته د مناسب مارکیټ ترڅنګ معیاري سړې خونې هم جوړې کړي ترڅو د زراعتي توکو د خرابېدو مخه ونیول شي. له بلې خوا د تخار د ولی ویان سنت الله تیمور د دغه خبر په تایید سره وویل چې دوی د بزګرانو ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او ډیر ژر به ورته رسیدګي وشي. تخار د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ځینو احصایو له مخې د دغه ولایت 70% وګړي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا په پنشیر ولایت کې د کرنیزو توکو نندارتون جوړ شو. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې بیلابیل کرنیز محصولات او تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. نوموړي وویل د دغه نندارتون له جوړېدو څخه یې هدف دا دی سو کرنیزو محصولاتو ته ښه مارکیټ پیدا شي. دغه محصولات د افغانستان د کرنې وزارت د خصوصي سکتور له لوري په 500 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي وړه 2.20 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 3.80 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2.20 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1.20 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 3.50 او یو لیټر ډیزل په 8.50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 69 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 502 افغانۍ.
اوس په یوې سیمه ییزې موضوع ته ورسو. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف وایي سره له دې چې محکمې د زندان حکم ورباندې کړی خپل وطن ته ستنېږي. د اسلام آباد محکمې پرون نواز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو او په بریتانیا کې د خپلې پانګې د پټولو په جرم په لس کاله باندې محکوم کړ. محکمې په همدې مسله کې د لاس لرلو له امله د نواز شریف لور مریم نواز په اوو کلونو باندې او د هغې میړه سفتر په یو کال باندې محکوم کړی دی. خو نواز شریف تېره شپه په لندن کې له خپلې لور مریم نواز سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې پاکستان ته ستنېږي. نور تفصیل فرشته جلسه راکوي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف بیګا په لندن کې خبري غونډې ته وویل چې د محکمې لخوا ټاکل شوی سزا د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره د خپلو هڅو پاداش کړي. هغه وویل ډېر ژر به خپل هیواد ته ستون شي او د ځان د سپیناوي لپاره به پر ټولو قانوني لارو غور وکړي. د نواز شریف میرمن له ډېرې مودې راهیسې په سرطان اخته او په لندن کې تر درملنې لاندې ده.
میری اہلیہ کرٹیکل حالت میں ہیں اور جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہیں
چسنگ زما ناروغ میرمن لگ په هوش کې راشي نو لهغه سره د سلام دعا پستبا وطن تستنیګم. په کوم رفتار سره چې دا مقدمه وچلول شو کاش چې په همدې رفتار سره د ملک آئین او قانون ماتولو ډیکټیټر پر ضد هم مقدمه چلول شوی وي. دا فیصله زما د جدوجہد برخه ده او د دې جدوجہد تسلسل لپاره پاکستان ته را روان یم.
د نواز شریف لور مریم نواز هم خبریالانو ته وویل چې پاکستان ته بستنسي او په انتخاباتي مبارزو کې به ګډون وکړي. هغه وویل په پاکستان کې د ځان او خپلو بچیانو لپاره لویری پرته او په امن کې ژوند غواړي.
پاکستان میں آئین اور قانون کی بات کرنا اس وقت سب سے مشکل ہے.
دا وخت په پاکستان کې د آئین او قانون خبره کوله ډیره ګرانه ده. خو په پاکستان کې آئین او قانون څخه سرغړونه ډیره اسانه ده. زه داسې پاکستان هیڅ چا لپاره نه غواړم. زه نه غواړم چې په پاکستان کې متوازی حکومتونه وي. د پاکستان د سترې محکمې پیژندل شوی وکیل افتخار ګیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو په برخه کې د اسلام آباد د محکمې پریکړه سمه نه ده او قانوني نیمګړتیاوې لري. افتخار ګیلانی وویل دا به د پاکستان لپاره ناوړه پایلې ولري.
ما په نظر خو دا ډېره غلطه فیصله وشوه. یو خو قانوني صحیح نه ده او بل ملکي لحاظ سره دې فیصلې ډېر نتیجې به ډېرې غلطې نتیجې راوځي. دا اعلی عدالتونو ته خو تللی شي، هائی کورټ ته هم تللی شي، سپریم کورټ ته هم تللی شي، لیکن او که عدالت ته نه ځي بیا بل یوه فیصله هغه ده چې پارلیمان ته راشي هغې ته قانون تبدیلولی شي.
په پېښور کې د قانوني چارو څارونکي وکیل نور عالم خان ازادي راډیو ته وویل چې دې ته په پام چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات را روان دي د اسلام آباد د محکمې پریکړه ظاهرا سیاسي اړخ لري. په پاکستان کې پارلماني انتخابات د جولای په 15 نیټه کېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او کچیر دا انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر وېبپاڼه هم واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس به یو بل د افغانستان اړوند مسله راوخلو. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د قانون ماتونکو فاسدینو او زورواکو پر وړاندې مبارزه باید له توپیره پرته پر ټولو یو شان عملی سي. محمد عالم زیدیار نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دا مبارزه باید سیاسي او امنیتي وضعیت ته په کتو لومړی له امنو سیمو څخه پیل سي. د چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې دا وخت هیواد تر ډیره مافیایي سوی دی او په هر ځای کې د مافیایي ډلو پر وړاندې مبارزه د حکومت اصلي دنده ده. یوسف خان ځدران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په داس حال کې چې د زورواکو او قانون نه په سرغړونې د تورنو کسانو په وړاندې د حکومت مبارزې د ټینګ هرکلی تر څنګ ځینې اعتراضونه هم راپارولي، د افغانستان مشرانو جرګې په سرته سریتوب ټینګار کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د غاصبینو، فاسدینو او زورواکو پر وړاندې پیل شوې مبارزه که بې توپیره عملي نشي، د هرکلی تر څنګ ممکن د خلکو غوسه راوپاروي. محمد عالم عزتیار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل ښه دا ده چې دا مبارزه او یا د حکومت اصلاحي پروګرامونه امنو سیمو پیل او بیا نورو سیمو او ولایتونو ته وغځول شي.
با نفس قضیه که با همه قانون شکنا در هر گوشه کشور که هستن
متعلق بهر گروپ
دی وی دی هیواد په هر ځای کې او د هر سیاسي ډلې پر وړاندې یو شان عمل چې دوی مهار او قانون ته غاړه کېږدي دا سم کار دی او خلک یې هم ملاتړ کوي. خو په دغه مبارزه کې باید دوه ټکي په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې دوه ګونی چلند پکې ونشي او دویم دا چې د وخت حساسیت او د هیواد وضعیت پکې په پام کې ونیول شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان دفاع وزارت د څلورو زورواکو او سیمه ییزو قوماندانانو د نیول کېدو خبر ورکړ چې د پوستو په سقوط او قانوني سرغړونو کې ښکیل بلل شوي. په نیول شویو کسانو کې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قوماندان او د پاڅون کوونکو په برخه کې د هیواد د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ځانګړی استازی نظام الدین قیصاري له ارزګان نه رحیم الله له فرا نه داود مبارز او له بدخشان نه نادرشاه شامل دي چې د دفاع وزارت په وینا د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني تېره اونۍ په ننګرهار کې د افغان ځواکونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د یوه سرتېري هغې وینا پرې اغېز کړی چې نه پوهېږي اصلي دښمني غیر مسوله وسلوال زورواکي دي که طالبان یا داعشیان. ولسمشر غني ویلي له دې وروسته غیر مسول وسلوال نه مني او حکومت به یې پر وړاندې په جدي ډول ودرېږي. که څه هم حکومت دا مبارزه سرتاسري او له سیاسي او قومي مسایلو لرې بللې، خو پوښتنه دا ده چې دا مبارزه ولې اوس؟ د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل حکومت د خپل تسلط د ټینګښت په خاطر دې ته اړ شوی چې ځینې اقدامات ترسره کړي.
د حکومت تسلط ضعیف شوی او رئیس جمهور مجبوریتونه لري چې هغه چیلنجونه چې د حکومت په مقابل کې راپورته کیږي د هغه په مقابله کې د حکومت تسلط تحکیم کړي. ملک کاملا مافیایی شوی دی او ډیر خلک قانون ته غاړه نه ږدي. حکومت ته دا حق دی بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
دی وایي د بشپړ حاکمیت د ټینګښت او د یوې قانونمندې ټولنې د جوړولو لپاره حکومت ته ښایي چې د سیاسي یووالي په رڼا کې خلکو ته ثابته کړي چې دا مبارزه سراسري او یوازې د قانون د حاکمیت په خاطر ده. ښاغلی امین ټینګار کوي چې خلک او سیاسي ډلې هم باید د حکومت هر اصلاحي پروګرام ته قومي او سیاسي رنګ ورنکړي.
دوستانو، لکه چې مخکې مو په راپورونو کې واورېدل چې ټاکل سوی د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو کې د سعودي عربستان په جدې او مکې مکرمې ښارونو کې د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه جوړه سي. یو شمېر کابل چاپ ورځپاڼو هم همدې غونډې ته کتنه کړې او پر هغې مقالې او تبصرې لیکلې دي چې غټ ټکي حامد مومند راوروي.
د کابل ورځپاڼو نن د سولې د هڅو په لړ کې د سعودي عربستان پر روانې غونډې او د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ په څرنګوالي بحثونه کړي دي. سرخط ورځپاڼې لیکلی ده چې په سعودي عربستان کې راتلونکې اونۍ د افغان جګړې پر ضد غونډه جوړیږي چې پکې د طالبانو د ګډون امکان هم موجود دی. ورځپاڼې وړاندې د سولې د عالي شورا په حواله لیکلی ده چې په دې غونډه کې به د نړۍ دیني عالمان د افغان جګړې په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. ورځپاڼې وړاندې د سولې د عالي شورا د وایان په حواله لیکلی ده چې دغه غونډه د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه ده. د ورځپاڼې په وینا په دې غونډه کې د ګډون لپاره له افغانستان څخه هم د دیني عالمانو یو څلوېښت کسیزه پلاوی سعودي عربستان ته روان دی. دنیا ورځپاڼې به لیکلی دی په داسې حال کې چې افغان حکومت په سعودي عربستان کې د نړۍ د دیني عالمانو غونډې ته هیله مند دی او وایي چې په دې کې به د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وشي. خو د ورځپاڼې په وینا طالبانو د دې غونډې په اړه په غبرګون کې هغه د طالبانو د کمزوري کولو لپاره یوه توطیه بللې او له دیني عالمانو یې غوښتې دي چې پکې ګډون ونه کړي. ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې په دې بحث کړی چې ولې یو لوری زیات خوشبین او ټینګار کوي او بل لوری بیا منکر دی. ورځپاڼې لیکلی دی داسې هم نه ده چې هیڅ نشته. که څه نه وای نو د دوی څرګندونو به د سولې بهیر زیانمن کړی وای. خو خامخا یو څه شته او دا چې د دواړو لورو څرګندونې ضد او نقیض دي نو هرو مرو یوه معامله موجوده ده. هیواد دولت ورځپاڼې به لیکلی دی چې په سعودي عربستان کې د افغان جګړې په اړه وروستۍ پریکړه کیږي. ورځپاڼې لیکلی دی چې په کابل کې شاوخوا 3000 دیني عالمانو له طالبانو د هر ډول جګړې روایت اخیستی دی او د دوی په لیکو کې د سولې په تړاو او د روانې ناروا جګړې په اړه احساسات راپارولې دي او د سعودي عربستان غونډه به دغه حالت نور هم پیاوړی کړي. د ورځپاڼې په وینا د سعودي عربستان غونډه به د افغان، انډونیزیایي او پاکستاني عالمانو پر پریکړو د تایید مهر لګوي او دا به په بشپړه توګه یقیني کړي چې په افغانانو تپل شوې جګړه له اسلام سره په ټکر کې ده. ملیارمن ورځپاڼې لیکلی دی چې د سعودي عربستان غونډه د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو جوړیږي چې پکې د نړۍ دیني عالمان به په افغانستان کې د ترهګرو کړنې وغندي. ورځپاڼې وړاندې د ریاض ډیلی د یو راپور په استناد لیکلی دی چې په دې غونډه کې به د نړۍ دیني عالمان د افغان سولې په لارو چارو هم خبرې وکړي. ورسپانه لیکي چې افغان چارواکي بیا تل د سولې او جنگ د مسلې په اړه پاکستان ته ګوته نیسي او اوس دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې د سولې په اړه د اسلام آباد دریز د پخوا په پرتله خورا بدل شوی دی. ورسپانه وړاندې په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په حواله لیکي چې د سولې په اړه یوه مهمه مسله طالبانو ته قناعت ورکول دي سو د سولې له بهیر سره یو ځای شي، چې په دې برخه کې د پاکستان له ملاتړ سترګې پټول ممکن نه دي.
او د ساينس او ټکنالوژي لټکره په امریکا کې د یو نوي روبات ته جوړېدو په اړه مو اسمت سروان خبروي چې څه ځانګړنې لري.
په امریکا کې څېړونکو داسې روبات جوړ کړی چې د انسان د حرکاتو پیشي کوي. د ټیلیګراف رسپانې د راپور پر اساس دا روبات په مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس سمبال دی او د انسان د حرکاتو تقلید کوي. پر انسان سربیره د ویډیو تقلید هم کولی شي. د کالیفورنیا د پوهنتون د انجینرانو له لوري په دې اختراع شوي روبات راز راز تجربې وشوي او هغه څه چې یو انسان کول ده هم کولی شوی. د چیرونکو په وینا دا روبات تر نورو